دغه مشهور قول تاسو منئ؟
دا واقعي خبره ده بالکل، ځکه کله چې موږ د کلام هغه شعري او هنري او فني محاسنو پسې ګرځو، لفظي معنوي بدایو پسې ګرځو، او د دې د لټ په سره کې چې موږ سره کوم شی کومک کوي، کوم شی چې موږ ته رهنمایي کوي، هغه همدغه بلاغي علوم دي.
ښاغلی نثار، که څه هم په دې ساحه کې تالیفات وار په وار ډېر سوي دي، خو شکایتونه کم سوي نه دي، او بلکې ځینې خلک وایي چې ځینې کتابونه ډېر سرسري په دې ساحه کې لیکل سوي دي. تاسې له دغه نیوکې سره موافق یاست؟
نو طبعا غضنفر صاحب کار چې کوي مشکلات پکې وي، اشتباهات پکې وي. البته یوه خبره ده، کومو کسانو چې په شروع کې کار کړی، مثلا د بینوا صاحب، هغوی ډېر دقت سره هغه خپل کتاب لیکلی. هغې کې به تاسو د مثال کمزوري یا مثلا د تعریف او د تشریح عدم صحت به پکې ونه ګورئ، خو د هغې نه راوروسته کې خو قطعا باید نه وي، بلکه لا پسې پوخ شي، ځکه موږ دپاره هلته یو قوي بنیاد شته د ادب مناره، ادبي فنون. خو د هغې نه راوروسته چې ګورو، کله کله حتی هغه توضیح او تشریح کې نیمګړتیاوې وي، مثالونه ورکولو کې نیمګړتیاوې وي. مثلا مثال به د مدعا مثال ورکوي، خو هلته به د حسن تعلیل مثال ورکړي، د حسن تعلیل مثال به ورکوي، نمونه کې به باید داسې ورکړي چې هغه به مدعا مثال وي. د حذف خبره کوي، د حذف د اجاز خبره چې وایي، ګورې داسې کلمې چې هغه په لهجه کې لنډیږي، مثلا موږ دننه وایو لهجه کې دننه کلمه استعمالو، خبره چې کوټه کې دننه ده، کوټه کې د باندې ده، ځینې لهجې دي چې هغوی دالته نه غورځي، ننه وایي، ننه راشه.
دا دوی په اجاز کې راخیستی
دی؟ په حذف کې راخیستی دی، د اجاز په سلسله کې. نو دا خو نه دی، دا خو حذف نه دی کنه. حذف خو هغې ته وایي چې ته د هغه شته کلام، تا سره چې کوم کلام موجود دی او ته لولې، یا د په وړاندې ایښی دی مثال، هغه لولې، د هغې هغه د هغې معنا، د هغې هغه بلاغي کوم اثر او اغیر چې دی، هغه تا ته وښیي چې د دې تر شا څه پراته دي.
ښاغلی نثار، په هغه وخت کې چې موږ په مکتبونو کې وو، به دې بیان به ملوست، ځینې مثالونه به وو. په هغه وخت اوس ډېر کلونه تیر دي، خو بیا هم چې کله کتابونه ګورو، مثالونه ممکن همغه تکرار سي. ته څنګه دا نوي مثالونه پیدا کېږي نه، که دا محققان ځان ته زحمت نه ورکوي، او حتی کله کله خو سړي ته شک پیدا سي چې کله چې په یو موضوع باندې څوک تسلط ونه لري، نو امکان لري د نوي مثال موندل ورته سخت سي. دا څه چل دی؟
اول د مسلم دوست صاحب کتاب به درته ووایم، د تعریفونو د توضیحاتو په حساب کې دا درست دی. دا کتاب کوم شیان چې دوی تعریف کړي دي، توضیح کړي دي، ډېر ښکلي دي. هغه البته هغه خپل عذر په سریزه کې د کتاب ویلی دی چې دا کار ډېر کړاو غوښته، زما ورته لاس نه رسېده. نو ځینې وخت کې چې شعرونه راته په لاس نه دي راغلي، په خپله مې د هغه صنعت د ښودلو دپاره شعر لیکلی دی. هغه قناعت وړ خبره نه ده.
ښاغلی نثار، بدی خو په اسلامي ملتونو کې، په اسلامي ژبو کې یو مشترک فن دی، نو تعریفونه خو په ټولو کې پیدا کیږي. خو په اړه ژبه کې که موږ وایو چې د پلانې ژبې بدی ده، نو دغه خبره به هغه وخت کولای سو چې په هغه ژبه کې پسې وغواړو، او که خپل جوړ کړو، معنا یې دا ده.
نو په کار هم دا ده چې په خپل باندې موږ دې ته مثالونه ورکو، یعنی مثالونه په خپل ژبه کې ورکو. فرض کړه زه په پښتو کې کتاب لیکم په بدی باندې، نو چې لیکم د دې مثالونه باید پښتو شعرونو کې یا نثر کې ارته کې ورکوم، په خپل مثال ورکم، او دلته زه یو چانس هم لرم. مثلا په لسګونو بدی محاسن چې زه معرفي کوم او په بحث کوم، نو د پلسګونو شاعرانو او لیکوالو نمونې پکې ورکولای شم.
ښاغلی نثار، ستاسو له خبرو د مثالونو پیسې کې زه دې نتیجې ته ورسېدم چې تاسو درې خبرې کوئ. یو دا دی چې کله کله خو بیتونه تکراری شي، هغه یو لیکوال یو مثال راوړي، بلې بیا راوړي، بلې بیا راوړي، چې دا په هر حال یو نوښت خو نه دی. بل هم دا خبره وکړه چې ځینې بیا له ځانه مثال جوړوي، چې دا هم ډېر د ګټې کار نه دی. او درېیم مو دا خبره هم وکړه چې په ځینو کتابونو کې خو مثالونه له سره صحیح نه دي،
حتی تعریفونه ناسنګ شوي دي، یا دا چې ګونګ دي، مبهم دي. تعریف خو باید ډېر روښانه وي، ځکه چې ته یو علم، یو اصطلاح تعریفیې، هغه باید ډېر واضح تشریح کړي. په دې برخه کې مسلم دوست صاحب تر ټولو موافق راته ښکاري.
ښاغلی نثار، که یو بل موضوع ته راسو، د ادبي فنونو د کتابونو په بحث کې، پخوانو دا کتابونه او دا فنون او دا علوم تدوین کړل، خو ځینې صنعتونه پکې داسې وو چې هنري اهمیت یې درلود، او ځینې داسې دي چې موږ اوس په یقین سره ویلی سو چې هنري اهمیت نه لري. مثلا د توشی صنعت دی، دا اسې یو لکه جدول چې جوړی او سات په تیرې داسې یو شی دی،
ما غیر منقود شعر دا صحیح ده چې دا ټول صنایع دا پسونه دي، او شاید ډیر هغه وی چې اوسه پورې مونږ په نمونه نه دی خنم دی پیژندل نور داسې شته. دا باید تفکیک وجودا ګستره هغه چې زیات هنری دی، هغه چې د ښکلا په هستونه ایجاد کې مدد کوي، هغه چې د کلام په بلاغي اړخ کې او د هغه په مؤثریت کې مرسته کوي او کومک کوي، هغه چې د کلام د بیلابیل ډول د ادا کولو قوت زمونږ زیاتی، هغه باید مونږ را بیل کو او زیات تمرکز په دې باندې وشي، خصوصا په پوهنتونونو کې، په ښوونځیو کې، په تعلیمي نصابونو کې خصوصا، ځکه چې زمونږ مقصد د تدریس نه د شاګرد روش او رویه بدلول دي. نو روش او رویه خو په اسانه نه بدلیږي، په جامد او غامض شیانو باندې خو نه بدلیږي، په هغه شیانو چې اثر نه لري، اثر نه هنري نه بدلیږي، هغه به تمن ته په هنري شیانو باندې، یعنی په هنري روشونو طریقو باندې بدلایي.
ماسل دی وسنات چې هنري اهمیت لري او یو بل چینه لري، دې په فرق پونسي او دواړه د هنري اهمیت وسایل وګڼي، نو دای په حقیقت کې د هنر له روح، د ادب له روح سره څنګه آشنا سي؟
د اس کلام آشنا نشي. یو دویم دا چې په دې باندې په پیټم وی دوا دریم دا چې د هغه په ذهني انکشاف کې اس مدد نه کوي. ام دا غواجه مده چې منګه د په دې برخه کې د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ یو، نو زه فکر کوم او بلکې سپارښتنه مې ممدا ده، غوښتنه او پیشنهاد وړاندیز مې ممدا ده، هغه کسان چې په انتونونو ته مکاتبو ته د بدی بیان کتابونه لیکي، مبحثونه لیکي، چپټرونه لیکي، یعنی دوی باید رابیل کی هغه صنایع چې هغه شعري هنري ارزښت زیات دی او د هغه په تشریح او تفسیر باندې زیات وخت ولګي.
شغل نثار دی علوم یو خصوصیت دا دی چې په مبحثونو کې ترتیب یې، یعنی علمی مباحث اصول
تدوین غواړي، یو سیستم غواړي،
یو تدوین غواړي، یو سیستم غواړي، علم له سیستم نه سو بیلولای. خو د بدی کتابونه چې دي په افغانستان کې چې تدریسیږي څنګه دا اکثر وخت د خوري وري ملغلري نه دي، یو سند دی بل سند په څنګه راغلی دی، خو دی غوي ترمنځ اغه پټې رابطې ته اشاره نه دسوي، یعنی یو کلاسیفیکیشن پکې نه دی سوي. اوس د بدی ځینې سنتونه دي نثار صاحب، بنیاد تشبیهی بنیاد دی، مثلا اول دغه حسن تحلیل دا مدام مثل دا په حقیقت کې دی کورنۍ سنتونه
بنیاد کې تشبیه
ده، ځکه بنیاد کې تشبیه ده، ځینې نور دی په یو بل سلسله کې شامل شي. خو په زموږ په کتابونو کې معمولا په لفظي او مانوي ویشل سي بي دي او نور نو د سي ګډ وټ
دا خو هغه یعنی روش تالیف هم دی چې موږ او بل د تدریس هم مثلا یو متن شاګردانو ته برابرو یا هر چاته چې لوستونکو ته مخې تک دوی راکوي خلکو ته په ونده کې، نو اماغه د کل نه جوسته تک، د جوز نه کل ته تک، ځینې وخت دلته ځینې مثالونه دي چې ګوري یو بل سره ګډ شي، دا ډېر ضروري خبر ده چې جدا کړی شي سره.
د بلاغي علوم پیسې کې په پښتو کې د کتابونو معلوميږي، له تالیفاتو معلوميږي چې پرمختګ هم سوی دی، خو ورسره ځینې مهم مشکلات هم سته. تاسو د دې لپاره چې دغه علوم لا بهتر شي او لا شي استفاده ځنې وسی څه وړاندیزونه لري؟
نو زما وړاندیزونه دا دی غزنفر صاحب چې په دې برخه کې خصوصا هغه چې په پوهنتونونو کې تدریسیږي یا په معرف په نظام کې تدریسیږي، نو هغه د پاره خو طبعاً په سر کې ادارې دي چې دوی ته نصابونه تهیه کوي. په دې برخه کې دغه اړوندو وزارتونو، تعلیمی تربیتی مؤسسو، هغه نصابي څانګې او مسؤل خلک، همداسې د علومو اکاډمي، د افغانستان د علومو اکاډمي، همداسې زمونږ ډپارټمنټونه د ژبو په پوهنتونونو کې چې دي، دوی په دې برخه کې باید شریک دغه ولري، ورکشاپونه ولري، په ګډه سره په دې باندې کار وکړي، د دې لپاره هغه مفردات تعین کړي او هغه داسې تعین کړي چې یو د بل سره هیڅ ګډ ونه خوري، ډیر ښه کلاسیفیکیشن یې وکړي، په خط توګه صنف بندي وکړي د دې مفاهیمو، نو بعد د هغې نه د ډیرو ثقه معتبرو قوي منابعو نه استفاده وشي. اوس خو د خدای فضل د عربي کې چې کوم علوم په دې برخه کې و، زیاتره فارسي ته پښتو ته ترجمه شوي دي، دلته استفاده کیږي. خو که بیا هم پسې اصل ته لاړ شو، یعنی کوشش وکړو چې عربي نه په دې برخه کې استفاده وشي، ځکه چې راغلي د عربي نه دي، او بلکې شروع د یونانیانو نه شوې ده، د یوناني نه عربي ژبې ته ترجمه شوي، ژباړل شوي دي، نو دا به کومک وشي او دا د همدې خلکو صلاحیت کې هم د دې برخه کې باید توجه وکړي او د دوی توجه به د سبب شي چې زمونږ شاګردان هغه کسان چې زده کړې کوي لیسو دورو کې دي، پوهنتونونو کې دي، په دې ساحه کې سیړنې کوي، ریسرچ کوي، هغوی ټولو ته به رهنمایي وشي، کومک به وشي، ښه مواد به په ګوتو ورشي. څوک چې زده کړه کوي هغوی به ښه زده کړه وکړي، او څوک چې ریسرچ کوي هغوی به ښه تحقیقاتو کې ښه نتایج به ترې جوړ شي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
ځنګل د دیونې د خواږه حکایت نوم دی چې فریده سیفی لولي.
دا د هغه زمانو کیسه ده چې خلکو به د یی غوخه خوړله او د هغه واز د به په سیراخ کې سوزول چې کوټی وربند رڼا شي. پاره زمانه کې یو خکاری وو چې نه خې نه خطا کیده. د وی وازی هغه وخت خکار کاوه چې وګبم د خوند اخیستلو لپاره خکار کول نه خو خول. یو ورځ چې خکاری په خکار پسې روان شو او لخ اوګده مزله ورسته د غره په لمن کې ځنګل ته ورسید. په یو ډبره باندې کیناست او ونې ته یې تکیه وکړه چې ساسه مکړي. دغه وخت یې یو لوی یګ ولیده چې د غره د ډډې په نری لار باندې را روانه ده. د وسله را اوچته کړه چې وی ولي خو بیرته کې خوده. د هغې ویشتل بې ځایه ورخکاره شول، ځکه ویشتل شوې یږه لاندې ژورې درې ته لوېده، ده ته په لاس نه ورتله. په دې منځ کې داسې وشول چې د نری لارې له دا بلې خوا هم یوه وړکۍ یږه راڅرګنده شوه. ښکاري ته په زړه کې ور وګرځېدل چې په دې نری لار خو یوازې یوه یږه تېرېدی شي، نو چې څنګه سره مخامخ شي خامخا به په یو بل حمله کوي او دواړه به لاندې درې ته خطا کیږي. ښکاري له ځان سره وویل، راځه دا یوه پکې ووله چې بله خو د تېرېدو لاره عمومي او ژوندۍ پاتې شي. وسله یې راوچته کړه، خو یو ځل بیا یې په ځمکه کېښوده، ځکه دا ویره ورپیدا شوه چې په ډز به یږې ډېرې ورخطا کړي او دواړه به ژورې درې ته ولویږي. یږې روانې وي او هغه شیبه رانږدې کېده چې دوی به د یو بل مخنی ولا. هغه شیبه را ورسیده، یږي یو بل ته مخامخ ودرېدي، وربزونه یې سره نږدې کړل لکه له یو بل سره چې څه وایي. تر دې وروسته غټه یږه څملاسته او وړه یږه ورڅخه واوښته. د وړې له تېرېدا وروسته غټه راپاسېده، په خپله مخه روانه شوه. ښکاري چې دا پېښه ولیده تعجب یې وکړ چې انسانان اکثر وخت په خپل منځ کې نه سره جوړیږي او د یو بل وینې تویوي، خو یږې د سولې په چل پوهیږي او هغه غوټي چې په لاس پرانیستل کېدی شي په غاښونو نه پرانیزي. له همدې شیبې وروسته ښکاري د حیواناتو ښکارول بس کړل. د تر دې وروسته هم ځنګل ته راته، خو د ښکار لپاره نه بلکې د حیواناتو د لیدو لپاره چې دوی څنګه ژوند کوي او څنګه د یو بل په خوا کې اوسي. کبه یې په ځنګل کې کوم حیوان په خطر کې ولید او د به مرسته ورسره کولی شو، مرسته یې ورسره کوله. نور یې نو په هیڅ شي غرض نه کاوه. دغه ځنګل اوس هم زرغون دی، ځکه د همدې ښکاري د خاطرې د درناوي لپاره نه په دې ځنګل کې ښکار کوي او نه د دې ځنګل ونې غوڅوي.
پښتو ادب کې افلاطون د پوهې او حکمت اعلی مثال دی. دای چې ماتریالیست نه وو او په غیر مادي دنیا یې هم باور درلود، ایډیالیست فیلسوف بلل کیږي. او څرنګه چې تر فردي ټولنې ته ډیر اهمیت ورکوو، نو په وګړپالو کې نه بلکې په ټولنپالو فیلسوفانو کې شمیر دی. افلاطون څوک وو او د فلسفې اصلي ټکي یې کوم دي؟ استاد نجیب منلی د فکر او فرهنګ د سرلارو د دې اونۍ په خپرونه کې دغو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي.
افلاطون زمون په ادبیاتو کې چې له عربي نه مخکې د افلاطون په نام راځي، اوس ورته افلاطون وایو، د پنځمې له میلاد مخکې پیړۍ شخصیت دی. د نړۍ تر ټولو ستر فیلسوفي ګڼلی شو. دی د سیاست فیلسوف هم دی او د ښار د ادارې دپاره یا د هېواد د ملک د ادارې دپاره د هغه فلسفي بنسټونه زیرلي او څیړلي دي چې د هغې په اساس یو ښار اداره کیدلی شي، یو سیاست جوړېدلی شي. د ده د ژوند په باره کې ډېر دقیق معلومات نشته. د زیږیدو کال یې 438 له میلاده مخکې دی، د اتن په ښار کې زیږیدلی دی، او بیا 348 د میلاد نه مخکې کال کې مړ شوی دی. دی د یوې اشرفي کورنۍ سره تړلی دی. پلار یې د اتن د پخوانیو پاچایانو سره اړیکه لري او مور یې د همدغه مهال د اتن د ښار د دیرشو مستبدینو څخه د دوو خور او خورزه ده.
هغه دیرش جنرالان مطلب دی چې د سقراط په زمانه کې د اتن قدرت په لاس کې ونیو او حکومت یې چلاوه، او بیا د دوی په زمانه کې سقراط هم اعدام شو. هغه
خلک دي. افلاطون خپل زده کړې لکه د اتن د ښار ټولو خلکو چې دا زده کړې کولې د کړې وې، په ادبیاتو کې، په اخلاقو کې، په موسیقي کې او نظامی زده کړې طبعا د کړې وې. دی په ځوانۍ کې د تراژیدي سره ډېره زیاته علاقه لري، او د تراژیدي دپاره یې په یو مسابقه کې د ګډون هڅه هم کړې ده. په دغه وخت کې سیاسي ستونزه شته. دی د سقراط شاګرد دی او د هغه سره یو ځای کار کوي. سیاسی مشکلات او اخلاقی ستونزې چې په دغه وخت کې موجودې دي، د مجبورې چې علم بل اړخ ته، چې هغه د فلسفې او د سیاست اړخ دی، توجه وکړي او د تراژیدۍ نه لاس په سر شي، خپل ټول اثر وسیزي. ادبیاتو په ساحه کې چې څه لیکلي وو، د خپل ټول اثر سیزي. په 394 د میلاد نه مخکې کال کې، یعنی د سقراط د مرګ نه تقریبا 15 کاله وروسته، د کورنتیا د جنگ د پاره د سرباز په توګه ورزی او په جنگ کې ګډون کوي.
هغه د اتن او کورنتیا جنگ دی.
د اتن او د کورنتیا جنگ
هغه هم یو یونانی دولت دی.
هغه هم یو یونانی جزیره ده. په 308 کال کې، یعنی د سقراط د مرګ نه تقریبا 12 کال وروسته، د اکاډمي په نام باندې یو خوانځي جوړی چې دا د لوړو زده کړو لومړنۍ مؤسسه دی. ویل کېږي چې د اکاډمي د دروازې په سر باندې لیکلی وو چې دلته هغه څوک چې مهندس نه دی باید رانشي. دا د افلاطون د فکری دنیا یو ډیر ښه انځور ورکوي.
د دې لپاره د هندسې علم ډیر مهم وو.
د دې لپاره ریاضیات د ټولو علومو او خصوصا د فلسفې د درک لپاره ډیر مهم دي. او وروسته چې د کوم فلسفي نظام جوړی، په هغه کې هم ریاضیات ډیر زیات نقش لري. د افلاطون اکاډمي 900 کاله دوام کوي. ډیر غټ غټ خلک لکه ارسطو په همدغه اکاډمي کې درس وایي. افلاطون ډیر زیات اثر لیکلي دي. د اثرو عمده خاصیت دا ده چې د ټول تقریبا ټول اثر د یو پرته د مکالمو په شکل لیکلي دي، او په دغه مکالمو کې سقراط چې د دوه استاد دی محوري رول لري. بحثونه کېږي په ډیرو مسایلو باندې.
نه دا چې کومې خبرې کوي په مکالمو کې، هغه به د سقراط لخلي کوي.
د چې کوم خبرې کوي د سقراط لخلي کوي، او د سقراط د پښتنو سیستم د تعمیمي د
دیالکتیک
د فلسفي په برخه کې د مکالمو په ډول بیان ته د اجازه ورکوي چې بحث د ونده خستونکو سره یو ځای نتایج ته ورسیږي په تدریجي ډول باندې. او هماغه د دیالکتیک د اصولو په اساس هر خبره چېل کیږي، بل اخره د یوې دوه اړخیزه قضیه په بڼه چې جواب یا هو یا نه دی، او په داسې ډول چې په بدیهي ډول باندې باید سړی ومني، د حالت ترسیږي چې همدغه میتود بیا د کارت په شپږمه پیړۍ کې هم د خپل میتود په حساب نه لیدي. افلاطون چې د کامل نظام کوم تصویر لري، غواړي چې هغه عملاً په یو ټولنه کې پیاده کی. نو لدی د خاطر څواره د ایتالیا جنوب ته سفرونه کوي چالتہ حکومت د ته مساعد خکاری چې د نظریات واخلي نو د خپل سیاست د پاره او د خپل سیاسي فکر د پاره د عملی کار هم کړی دی خو ترڅنګ په فلسفي برخه کې چې کوم خبرې پرې خېدي هغه خبرې یو منسجمه تیوري نه ورکوي مګر سره دی مونږ کولای شو چې یو تصویر د دینه ولرو هغه تصویر دا دی چې د عالم په دوه برخو ویشي یو هغه عالم دی چې د عقل او فکر له لارې ورته رسیږو چې هغه د ریاضیات او د مفکورې عالم دی او یو هغه عالم دی چې د حواسو لري مونږ هغه پیژنو چې دا محسوس عالم د په نظر باندې واقعي عالم نه دی د پلاتون په فلسفه کې د انسان روح د انسان نمخ کې وجود لري په اسمانونو کې دی او په اسمانونو کې هغه روح چې هر څومره کولای شي پراخ لید لري ټول مسائل زده کوي کله چې دنیا ته راځي او د انسان په بڼه ظاهریږي نو دغه روح هر څه په خپل ځان کې لري او د انسان د زده کړې پروسه په حقیقت کې زده کړه نه ده بیرته د تیروز د شو شیانو را یادول دي نو لدی عمله د محسوس جهان د لپاره په دویمه درجه اهمیت قائل دی
او دا چې ویل کیږي چې ایدیالیست فلسوف ده نو اصلي خبره هم همدا ده چې دته د محسوسه دنیا د مادي دنیا دا هغه ده یو کاپی ښکاری یو فرعي ښکاری اصل پکې هغه ده
اصل پکې هغه ده
ائیډیا ده
دغه ته د دې نظریه د تشریح لپاره او د توضیح لپاره د سمڅي مثال وړاندې کړي د سمڅي مثال داسې ده چې یو څوک دی په وسمڅه کې تور سمڅه کې ناس دی تړلې ده نشي کولای چې شاته وګوري یواز د سمڅي بیخته ګوري د سمڅه دیواله ته ګوري د شاته ور بلیږي او د ور په مخ کې زین شیان تیریږي د یوازې د دغه شانو سیوري ګوري
هغه د سمڅې په دیوال باندې
د سمڅې په دیوال باندې سیوري ګوري او د سیوري نه د نتیجه راخلي چې دغه شان به څه شي نو هر څه چې د درکې د حواسو د لارې دا د هغه واقعیتونو چې د تر شا دي یو سیوري دی
یو کاپی ده
یو کاپی ده ناقصه کاپی ده ناکامله کاپی ده د هر څومره دغه کاپی په زده کړه کې دغه کاپی په پیژندلو کې پرمختګ هم وکي بیا هم نشي کولای چې هغه واقعیت چې د تر شا ده هغه په کامل ډول درک کړي
استاد بدنه اشرف مفتون یو بیت لري اشرف مفتون خپل په فلسفه کې تعلیم کړی وو دا د افلاطون د فلسفه په اساس کې یو بیت چې دغه همدغه مفکوره خلاصه کیږي پکې وایي ما ته افلاطون نن عجیب خبره وکړه دا د اصل نقل حقيقي دنیا خیالي ده
دا د اصل نقل حقيقي دنیا خیالي ده د سیاسي نظام د پر هم د خپل مفکورې لري د په نظر انسانان په تدریج سره د خو نظامونو نه بد نظامونو خواته روان دي او تر ټولو بد نظام د دیموکراسي نظام ده یعنی د ولسواکۍ نظام
او د حکومت زمانه کې اوسېدو د یونان دیموکراسي له شکست سره هم مخامخ شو په نظامي لحاظ هم شکست کو ګډوډي هم پکې راغله نو د دې زمانه د تداورو شودل چې دیموکراسي ش نظام نه دی د څه ویلای شو
د دې په نظر دیموکراسي هغه نظام دی چې خپل ناکاری ثابت کړی ده د وای چې هغه مفکوره چې ټول یمنی هغه د ټولن لپاره حتمان خه مفکوره نه ده نو د ټول منل د واقعیت د رسیدو لپاره سملار نه ده د دې په خاطر باید د څوکي چې په واقعیتونو پوشي او خلک اداره کې ټول نه اداره کې د دیموکراسي نه بهتر نظام هم شته چې هغه استبدادي نظام دی لکه د پرزنت چې د ډیرو جنرالانو نظام وو او هغه نظام چې دی ورته د خن نظام په سترګه ګوري د نخبګانو نظام دی چې دی ورته دیموکراسي وایي په دیموکراسي کې د خلکو په منځ کې هغه کسان چې د ټولو خورتیا لري غورکیږي هغه په خپل منځو کې سره تولد او تناسل کوي او دوی ټولنه اداره کوي په دوی کې هغه کسان چې ډیره ورتیا نه لري هغه د حاکم گروپ نه وځي او د دې لپاره چې څوک د خپل ځان په لافه کارونه کوي په دغه ټولنه کې دولت ماشومان د مور پلار نه ډیر زر اخلي او دولت ماشومان روزي نو په دې ټولنه کې هر سړی د هر ماشوم پلار دی هر خزه د هر ماشوم مور ده او هر ماشوم د هر سړی او د هر خزه بچی دی دوی نش کولای چې د خپل او د پردي ترمنځ فرق وکړي نو ټول سره په یو شان روزي ټول ته یو ډول امکانات ورکړي او ټول د خپل طبيعي استعدادونو په اساس باندې وده کوي او موقفونه نسی. ته پلاتون په باره کې چې څه شی ډیر مهم دی او خلک ډیر یادوي د سمڅې د مثال نه ورخوا د غوره خار دی، غوره خار یا مدینه فاضله، په هغې کې د هر چا ځای معلوم دی، خو شاعرانو ته پکې ځای ځکه نه ورکوي چې شاعران اکثره دروغ وایي او دروغ بد دي.
استاد منلی په دې کې چې د شاعران لغه خپل ایډیال نظام لغه مدینه فاضله نه ایستلی دي یا ډېر اهمیت پکې نه ورکوي، د دغه د فلسفې په بنیاد یوه بله خبره هم سوې ده. وای افلاطون خو وایي چې حقیقي دنیا خو عقلي دنیا ده، ایډیا ده، او دغه مادي دنیا چې ده کاپي ده، بې ارزشه دنیا ده. دی په شاعرانو تور لګوي چې دې محسوسو شیانو عکسونه اخلي، کاپیګانې اخلي، تصویرونه جوړوي. فرضاً یو شاعر وایي چې یوه نجلۍ مې ولیدله دغسې یو رنګ یې و، دی وایي دغه نجلۍ خپله یوه کاپي ده، دا نجلۍ چې مادي وجود دی خپله له حقیقت نه یو څه را لرې ده، له هغه حقیقت نه چې افلاطون د ریاضي د فرمولونو غوندې حقیقي ګڼي. او شاعر به راولاړ سوی دی د همدې نجلۍ چې خپله یو مجاز ده، چې خپله یوه کاپي ده، چې خپله یو عکس ده، نه اصل، د عکس عکس اخلي، نو دوی له حقیقت ډیر لرې کیږي. زه فکر کوم د ده هغه د فلسفي نظام چې کومه نقشه ده په هغې کې د شاعر نقش چې دی په دې دلیل باندې کمزوری سوی دی، دا دلیل راوړل کیږي. او بل استاد منلی ویل کیږي چې افلاطون نه یوازې د سیاست فیلسوف و، د سیاسي فلسفې یو لوی استاد دی او په لومړیو استادانو کې دی، دی د اخلاقي فلسفې هم په سرلارو کې دی، دی په دې اخلاقي انضباط هم ډیر زیات توصیه کوي. او شاعران چې دي د هغو بیا د خیالونه په کنټرول کې نه وي. افلاطون چې کومه ټولنه جوړوي، د قسم سوسیالیستي غوندې ټولنه ده، تاسو مخکې وویل چې میندې او پلرونه باید خپل اولادونه ورکړي چې سم تربیه سي، یعنی یو شدید انضباط پلوی دی. خو شاعرانه فکرونه بیا دي داسې انضباط پروا نه ساتي. دغه توجیهات صحیح دي؟
دغه توجیهات بیخي صحیح دي. یعنی د ده په نظر شاعرانه فکر د دې له امله چې له حقیقت نه ډیر لرې دی، په خو فکرونو کې نه راځي، د خدا اصل سره په تناقض کې دی.
استاد منلی ویل کیږي چې افلاطون ډیر شایسته نثر درلود. د ده دغه مکالمې چې دي، د ده کتابونه چې دي، چې د مکالمو په اندازه لیکل شوي دي، شایسته تشبیهات لري. چې لولې لکه یو ادبي ټوټه چې لولې، خو دی بیا له شاعرانو سره وران دی. آیا دا د فلسفې د تاریخ او د ادبیاتو د تاریخ یو طنز نه دی چې هغه تر ټولو شاعر فطرته فیلسوف د شعر او د شاعرۍ مخالف دی؟
طنز به ورته نه وایو، ځکه چې دی د خپلو عقیدو سره سم کار کوي. دی په تراژدي کې دومره لوی لاس لري چې یوې مسابقې دپاره آمادګي نیسي او خپل اثر دې ته آماده کوي چې په مسابقه کې ګډون وکړي.
خو بیا یې سوځوي.
په یونان کې تراژدي تر ټولو غوره هنر دی. هغه څه چې د ده دپاره ډیر ارزښت لري، کله چې سیاسي نظام ته متوجه کیږي او دغه شی چې د ټولو دپاره ارزښتناک دی د ده په نظر په سیاسي نظام کې خپله اغیزمنتیا نه ثابتوي، دی تیریږي. یعنی دی که ښکلی نثر هم لري، خو نثر یې د دې دپاره ښکلی نه دی چې دی ښکلا پکې اضافه کړي. نثر یې د دې دپاره ښکلی دی چې مقابل لوری په اسانه د حقیقت موندلو ته راولي. دی نه غواړي چې مقابل لوری یا اوریدونکی یا مخاطب دومره زړه تنګی کړي چې د ده بحث تر اخره پورې وانه وري، مګر په هېڅکله دی په مصنوعي ښکلا باندې خپل بحث نه ښکلی کوي. مثالونه چې ورکوي د تراژدي مثالونه چې ورکوي یا د استورو مثالونه چې ورکوي، دا ټول هغه څه چې د خلکو د په فکر کې شته او د خلکو پوهه کې مرسته کوي. نو په دې خاطر زه فکر کوم چې دلته د طنز خبره نشته، مګر دی په واقعي ډول باندې د خپل هغه وسیلې نه چې د ده د لیکلو دود دی په ډېره ګټوره توګه استفاده کوي.
Thank you.